جمعة خبر گولی نهما دمی نهوشتما دا زدی رادو دنن روز خبرونی پیل شوی او دا خبرونی پا منزنی سپا دولش پشنی بی پتول افغانستان که دا ماشام تا روب جواوری دلشی. آزادی رادو دا افغانستان پا اکثر و لیو شارونو که دا افم پا سل شاریه پینز هم نیولشی. روان خبرونه دا نیم ساعت پا مخز احمد چیبر دا قادر جلالوف پا تخنیکی لارشون مختورم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به واوري چې د طالبانو یو پلاوی په کابل کې دی او د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو هڅې د خلاصون هڅې ګړندې شوې دي، خو مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه. د اروپایي ټولنې، منځنۍ آسیا او افغانستان جګپوړو ډیپلوماتانو د کرونا ویروس د خپرېدو پر اندېښنو خبرې وکړې. تاکل شوی ده چې د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلې ټیسټ لوبه وکړي او د بې پولي خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د یوه خبریال د وژلو د قضیې پر بې پرې تحقیقاتو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کرونا ویروس د خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کنفرانس له لارې خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ په دې کنفرانس کې په سیمه کې د کرونا ویروس پر ضد د شریکې مبارزې او د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اړیکو پر لرلید تفصیلي بحث وشو. لبلی خو د اروپایي ټولنې د بهرنیو اقداماتو د ادارې مشه ماریا هلگا چې دا غونډه یې تنظیم کړې وه پر خپل ټویټر لیکلي چې اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره د کووید 19 ویروس په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. نوموړې زیاته کړه اړتیا ده چې د سیمه ایزو او نړیوالو ننګونو او افغانستان کې د سولې په اړه ګډ کار دوام وکړي. په دې کنفرانس کې د اروپایي ټولنې د یو شمېر لوړپوړو ډیپلوماتانو سربیره د افغانستان او منځنۍ آسیا د 500 نورو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو برخه درلوده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا ټیسټ لوبه به د استرالیا په کوربتوب د نومبر په 28 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 15 پورې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس لطفالله ستانکزي هیله ښودلې چې تر هغې به د کرونا ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزي په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویست انډیز سره مخامخ شوی چې له لومړیو دوو لوبډلو یې بریا خپله کړې، خو له وروستیو دوو یې بیا ماتې منلې ده. د بې سرحده ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ایالت کې د یوه وژل شوي ژورنالیست د قتل د قضیې د څېړنې لپاره د ځانګړې او خپلواکې ډلې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش پونم د سندي شوی د ورسپانو د خبريال زولفقار مندرانی مړی د می پشپشبشته منیټه د پاکستان د سند یالت په دوداپور شارګوټی کې و موندل شو چې شکنجه شوی او په سر په ډزو وژل شوی. په همدې ورځ په نشته شار لړکانه کې پولیسو د دې قتل په تور د دوو کسانو د نیولو اعلان وکړ او د نوموړي وژنې یوه ناموسي قضیه وبلله. خو د بې سرحده ژورنالیستانو سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر دانیل باسټارټ ویلي د ځایي پولیسو د دې ادعا په اړه چې د مندرانی وژنه د غیرت په نوم وژنه بللې د شک ډیر دلایل شته. د دې ژورنالیست پلار د خپل زوی د قتل په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی چې پکې د یو پولیس افسر په ګډون څو نور مشکوک کسان په ګوته شوي دي چې د نشه یي موادو د یو سیمه ییز قاچاقبر سره یې تړاو درلود. د وژل شوي ژورنالیست پلار وایي زوی یې د دې قاچاقبر د فعالیتونو په اړه څېړنې کولې. د بې سرحده ژورنالیستانو د سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر د پاکستان د سند ایالت له اعلی وزیر څخه غوښتي چې د دې قضیې د څېړنې لپاره دې سیمې ته یو خپلواک څېړونکی پلاوی واستوي. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې دویم ژورنالیست دی چې د پاکستان په سند ایالت کې وژل کیږي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د مسکو یو محکمه یو مخکښ ژورنالیست په 15 ورځنی بند محکوم کړ. لبلې خو پولیسو یو شمېر کسان نیولی چې د دې ژورنالیست په ملاتړ اعتراض کړی وو. محکمه 15 کلن سیمیز استازی او د نوایا غزیته ژورنالیست د اعتراضونو په اړه د روسیې له سخت قانون څخه په مقرر سرغړوي مجرم وباله. د او وی ډی ان فو په نوم د وی خپلواکې ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ چې د سیاسي اعتراضونو پر مهال نیونې ساري، شپږ هغه ژورنالیستان هم نیول شوي چې د آزار سره د یووالي د ښودلو په خاطر د پولیسو د مرکزي دفتر مخې ته راټول شوي وو. آزار د سه شنبې په ورځ له ولادیمیر ورنوتسوف څخه د ملاتړ په خاطر د یو کسیز اعتراض پر مهال نیول شوی وو. ورنوتسوف د روسیې د قانون پلي کوونکو ادارو د سرغړاویو د افشا هڅه کوله. نوموړی چې د پولیسو پخوانی افسر دی، د مې د میاشتې لومړیو کې د باج اخیستلو په تور ونیول شو او وروسته پرې نور تورونه هم ولګول شول. نوموړی پر ده لګېدلي تورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د آزار نیونه د منتقدانو د غلي کولو یوه بزدلانه هڅه بللې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو څلوریو ساعتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. مزار شریف اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 20. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 19. او په جلال آباد کې هم اسمان لمر دی د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24.
رحمت الله افغان د افغانستان د ځینو ښارونو له حال خبر کړی. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مچل اوري. طالبانو د افغان حکومت پولیسکونو کسان لبند خوشی کړل او د دې ډلې یو پلاوی په کابل کې دی. د دې هیئت پاړه د امنیت شورا یو چارواکی انتظار خادم وای
د دې په خاطر باندې سوې تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ تخپل بندیان خلاص کړو، موږ ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی.
وړاندې په خبرونه کې په ډیاړه تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو مسله چړل شوې. په خبرونه کې مو خوسته هم ورولو.
امنیتی ځواکونو د ترافیکو مدیریت ټول افسرانو او سربازانو وروتلې دي. اوس مېشت نه مرسکالون نسی.
د خوست په شهر کې یو شمېر تور پورې کوي چې امنیتي ادارې ځینې موټر سایکل غیر قانوني ګرځوي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د یو درملتون له سیشتن سره شخېدلې.
له دواګانې بازار کې نه پیدا کیږي، خلکو تقاضا زیاته سته، په دې خاطر سه هیڅ حکم نسته. هغه مال راوړي یا وارد کړي، بلکې ټول کار خراب که تجارت ټول له بینه یوړ.
په داسې حال کې چې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت د بندیانو د خوشې کېدو پر موضوع کابل ته تللی، دې ډلې ویلي چې په کندوز او بغلان ولایت کې د پنجشنبې په ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په لسګونو سرتیري له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. بلخو افغان چارواکي وایي کابل ته د ورغلي هیئت سره د افغان حکومت تخنیکي ټیم د بندیانو د خوشې کېدو پر څرنګوالي بحثونه او خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په خوشې کولو کې چټکتیا او د اختر درې ورځنۍ اوربند د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سویل شاهین د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر وویل په بغلان او کندوز کې له طالبانو سره اسیر د افغان حکومت اتیاته نصرتيري خوشي کړي. تر دې مخکې کابل ته د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي د رسیدو ریپورټونه خبر شي وو. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ولسی وګړو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي رډیو ته وویل د طالبانو له دې 15 کسیز پلاوي سره به د بندیانو د خوشي کېدو پر څرنګوالي د حکومت تخنیکی ټیم خبري وکړي.
زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ ته د دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. ځکه موږ د بنیادي صلح د راتګ لپاره کار کوو او هغه دا چې کله مونږ بندیان خلاصو د بندیان خلاصون باید دیواز د خلاصون په نام نه وي بلکې د بندیان خلاصون د اعتماد جوړون په پار باندې هم وي.
د خادم په وینا د بندیانو د لیستونو پر کره کولو سربیره د بندیانو خوش کول لوجستیکي او نور پلان غواړي او د افغانستان حکومت تخنیکی پلاوی به له طالب پلاوی سره د بندیانو د خوش کېدو په اړه په هغه مسلو هم بحث وکړي چې په طالبانو پورې اړوند دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د چارواکي زیاته کړه چې دا د اعتماد جوړونې لپاره هم یو فرصت دی او هیله یې خوده چې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا درې زره بندیانو په خوشي کېدو به اوربند دوام وکړي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. دا دویم ځل دی چې طالبان کابل ته د بندیانو په اړه د خبرو لپاره خپل هیات استوي. په اپریل میاشت کې هم طالبانو یو درې کسیز هیات د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د تخنیکي بحثونو لپاره کابل ته تللی و خو څو ورځې وروسته بیرته ستون شو او طالبانو وویل چې دې خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا کابل ته یو وار بیا د طالبانو د پلاوي تک ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلي دا هڅوونکي ده چې طالبان له افغان حکومت سره همکاري کوي. دوی بیرته په خکچه خپل یو ارزونکی ټیم کابل ته استولی. د اروپایي ټولنې دې استازي زیاته کړې که چیرې پر دې سیاسي مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیدای شي نو بیا پر سیاسي عناصرو بین الافغاني خبرې هم پیلیدای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. ورپسې د دوشنبه او سه شنبه په ورځ حکومتي چارواکو د شاوخوا زر تنه طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. افغان حکومت تر دې مخکې هم زر تنه طالب بندیان په څو جوپو کې له خپلو زندانونو خوشی کړي. په مقابل کې طالبانو هم تر سلو زیات افغان سرتیري خوشی کړي وو. خو یا د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو په خوشی کېدو کې وروستۍ چټکتیا او د تاوتریخوالي وروستۍ کمښت به د بین الافغاني خبرو د سر پایل سبب شي. افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی وایي که څه هم د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره طالبان د خپلو ټولو 15000 بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي چې د امریکا سره په تړون کې یادونه شوي خو پر دې ډلې د ولسمشر غنی لخوا د ګڼ شمیر طالب بندیانو د خوشی کېدو او څو ورځې اوربند وروسته د اورکم د دوام او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره فشارونه په زیاتېدو دي.
څو ورځو جنګبندي د جګړې پر خلاف د خلکو نفرت نور هم زیات کړی ده او جنګبندي په اړه باندې د خلکو احساسات خورا جدي دي او وایي چې باید جنګبندي ته دوام ورکړي. نو طالبان هم اوس ته فشار لاندې دي چې باید تشدد چې کومه سلسله یې درولې ده هغې ته باید دوام ورکړي او بین الافغاني خبرو ته لار خلاصه کړي.
د سمی یوسفزی په وینا مخکې له دې چې کومه بله ناوړه پېښه د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې وروستي پرمختګونه وګواښي حکومت باید د طالب بندیانو په خوشي کولو د دې ډلې پلمې پای ته ورسوي.
په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو 15 میاشتې وځي خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. البته ډاکټرانو د وخت په تیرېدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه شده او مثبته ده. د جرمني په فرانکفورت ښار کې افغان ډاکټر نصیر احمد د کورونا ویروس د درملنې په اړه داسې وایي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري. نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کیږي. د کورونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډیره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي. دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري. دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کورونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیا کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کوي. په جرمني کې همچنان خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربه ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په جرمني کې افغان ډاکټر نصیر احمد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
و په چا 15 دقیقې شپې په د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې واوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړۍ کې د کورونا وبا له کبله د پراخې قحطۍ خبرداري ورکړلې خو د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې د افغانستان په ارتباط ته خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مسله سیړلې ده احمد تکل کتنه ورته کوي
واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل ورستۍ غنه کې لیکي چې پینټاګون د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ امر ته سترګې په لاره دی په مطلب کې د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله په افغانستان کې د تروریزم ضد یو ځواک د پریښودو یادونه هم شوې ده ولسمشر ترامپ د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه او ویل غواړي څومره ژر چې امکان لري امریکایي سرتیری له افغانستانه وباسي خو دې نیټه ونه خوده ورسپاره لیکي چې طالبانو له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم په امریکایي سرتیرو له حملو ډډه وکړه خو د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې په همدې موافقه کې سپارښتنه شوې وه تر اوسه هم نه دي پیل شوي ورسپانه د طالبانو په حملو کې د لسګونه ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې له یادونې سره لیکي چې په عین حال کې امریکایي چارواکي له هم سترګې په لاره دي چې ولسمشر ترامپ د روان کال د نومبر په دریمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لورځې مخکې له افغانستانه د نورو ځواکونو ایستل اعلان کړي او څرنګه چې ژمنه یې کړې ده د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسوي لټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون ډیرو اندېښنې ښودلې دي او ښایي د همدې اندېښنو له کبله ښاغلي اسپر د چهارشنبه په ورځ وویل دای ګومان نه کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به له نومبر میاشتې مخکې له افغانستانه وایستل شي واشنگتن پوسټ د مطلب په پای کې لیکي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې راکمول د افغان حکومت متحد ایالاتو او طالبانو مهمه غوښتنه ده او دا په داسې حال کې ده چې ټول اړخونه د دې غوښتنې د عملي کولو د څرنګوالي په اړه د خپلو نظرونو پر منلو ټینګار کوي ډیری کتونکي په دې باور دي چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید د افغانستان د سولې روان ټکنۍ بهیر یوې نتیجې ته رسیدلی وي ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې پینټاګون به د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو طرحه وړاندې کړي یو مطلب خپور کړی ورځپاڼه د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د زرګونو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ پریکړې ته د تیارۍ په حال کې دی په هغه موافقه کې چې امریکا او طالبانو د روان کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه امریکا ژمنه کړې چې که طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د 14 میاشتو په اوږدو کې به خپل ځواکونه له افغانستان وباسي خو ستارز اند سترایپس په عین حال کې د امریکایي پوځي چارواکو هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د تروریزم ضد یو کوچنی ځواک د پاتې کېدو سپارښتنه یې کړې
اساسي رادو په منځني صف دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري د خوست یو شمیر اوسیدونکو تور پوری کې به چې امنیتي ادارې په شار کې د موټر سایکلو په ګرځ بندیز کې یو ډول چلن نه کوي هغه چې واسطي لري پرې شودل کیږي خو له بي واسطي خلکو موټر سایکلو نه نیسي په خوست شار کې ورسته لاغه د موټر سایکلو په ګرځ بندیز په ګرځېدو بندیز ولګول شو چې په دې شار کې هدفي وشنې او چاودنې زیات شوې له خوست نه جبلالو خیل راپور لري
د پنځشنبه په ورځ یو شمېر هغو کسانو چې پولیسو ټرافیکو او امنیتي مسؤلینو ورڅخه په خار کې موټر سایکلونه نیولي وو آزادۍ رادیو ته ویل د امنیتي ادارو په ابلاغیو کې ویل شوي ول چې تر دې وروسته به په یو موټر سایکل دوه کسان خار ته نه داخليږي خو اوس چې دوی سره دویم کسم نوي امنیتي کسان ورڅخه موټر سایکلونه نیسي او ضبطوي د باور په نوم د خوست یو اوسیدونکی وایي امنیتي مسؤلین په خار کې په موټر سایکل یو کس یو کدو نیسي او موټر سایکل ورڅخه ترافیکو مدیریت طبيعي خو که څوک واسطه په جنګلوي ولري هغه یې ته هیڅ هم نه وایي
ته څومره د مخ کې مرسکلون خیالي و چې دوه نفر باندې د خوست خار کې خدپی وژنې زیاتې شوې غیپ مقابل کې خوستي ځوانان جګښوالو خپل مرسکلون نه یو نفر ګرځیدلو دویم نفر یې بند کړ. خو نن ورځ متاسفانه خوست ښار کې امنیتي ځواکونو د ترافیکو مدیریت ټولو افسرانو سربازانو وتلی دي خوست میشتو نه مرسکالون نسی. نو دا مونږ چې خپله لیدنه وکړه له هغه څوک چې وسیطه لري او پیژنګلی لري هغه خلوصیږي. غریب سړی بیکاسه سړی مرسیکاله روړل کېږي ترافیکو مدیریت ته.
د فاروق او رسول خان په نومونو د خوست ځوانو رسیدونکي چې د ترافیکو مدیریت ته په خپلو موټرسایکلونو پسې راغلي ول وویل حکومت باید مخکې له اقدامه د رسنیو له لارې خلک له خپلو پرېکړو خبر کړي.
اول باید موږ سکه شپې ارګانونه ټول په لین کې څو ورځې مخته موږ ته امر وکړي چې روشه مرسیکالون ودروای ما ګرځوي دای موږ سره پیښتنه کړې ده. نه بلدې سایرونه مرسیکالون ودروا دا رقم ته نه کېږي ته ګواښه مرسیکال والا روانه سي ټول ارګان د سره یوازې ته شي سهمغاږي ده شي نه بعد به حکومت جوړ شي خلک باید د سره په تماس شي.
زه خپل یو کس وم چې نن روانوم مقصد زه یې دلته ودرولم. یوه بعده خبره ده ټول میک په سارې وړې امنیت په مرسیکل نه شي رتلای ګزمه ده وکي هماهنګي دي خپل منځ کې سره ولې.
د ټرافیکو مدیر سمونیار رحم الله علمیار بیا وایي د موټرسایکلونو د ګرز بندیز د پریکړې په اړه خلک د ټولنیزو شبکو همداشان سیمه ایزو رسنیو له لارې خبر کړي دي.
کوم اعلان کوم خبره چې د قماندانۍ امنیت د طرف نه غته تلویزیون او رادیو ته ورکړه ده دې ته باید په مطابق خلکو حرکت وکړي.
بل لور ته د خوست امنیت قماندانۍ ویان عادل حیدر وایي دا چې په خوست ښار کې ډیری هدفي وژنې د موټرسایکل سورو لخوا کېدي نو د پوځي رهبرۍ د پریکړې پر اساس له لسو ورځو په ښار کې پر یو موټرسایکل د دوو کسانو سورلۍ مطلقه بنده شوې او دا ګرزبندیز به تر نوې پریکړې دوام ومومي. نوموړی زیاتوي
په سمنیه کمنې رهبري د ساتیرو او ټرافیکو لخوا د موټرسایکل ګرزبندیز په کلکه څاري که هر چا د توپیز چلند کوم مستند پیښورې ده او دوی د امنیه کمنې ته معلومات ورکړي چې له هغوی قانوني پوښتنې ګرګنې وشي.
په خوست کې وروسته له هغه د امنیتي ادارو لخوا د موټرسایکلونو د ګرزبندیز په ګډون یو شمېر نوي امنیتي تدابیر رامنځته شوي چې په ښار کې د چاودنو او هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې. د امنیت پر خرابېدو او پیښو په ټولیزو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې هم خلکو توندې او سختې نیوکې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د ملګرو ملتو عمومي منشي په نړۍ کې د کورونا وبا له کبله د پراخې قحطۍ خبرداری ورکړی دی. انټونیو ګوتیرش دا خبرداری د پنجشنبې په ورځ ورکړ او د مخنیوي لپاره یې د بیړنیو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. تفصیل د اجمل ان پورا پور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د پنجشنبې په ورځ د لوړې کچې یوې غونډې ته وویل د کرونا وبا په پراخې لوږې او بیکارۍ په نړۍ کې له تصور نه وتلې ورانی او رنځ رامنځته کړي. نوموړي د زیاتو مالي ګامونو او د پورونو د کمولو په شمول د چټکو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. ویل چې د کرونا وبا کولی شي په نړیوال تولید کې د څه باندې 8.5 تریلیون ډالرو د کمی سبب شي. د اپریل په میاشت کې د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو او د پاریس کلب پور ورکوونکو وړاندیز وکړ چې د واویا بېوزلو هیوادونو لخوا د دواړخیزو پورونو ورکول د کال په راتلونکو میاشتو کې وسنډي. تر اوسه یوازې 22 هیوادونو له دې پروګرام څخه د ګټې اخیستو وړاندیز کړی. د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 15.9 میلیونو زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او په ټوله نړۍ کې 3.5 سوه زره کسان د دې وایروس له کبله مړه شوي. دا وایروس د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پای کې د ووهان په ښار کې پیدا شو او وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د دې وایروس په تړاو پر چین انتقاد وکړ او هغه یې د چیني یوه ډېره بده ډالۍ وبلله. ولسمشر ټرمپ دا پر خپل ټویټر وروسته له هغې ولیکل چې په امریکا کې په کرونا وایروس د 100 زرو څخه د زیاتو کسانو په مړینه خواشیني وښوده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1.2 میلیونه اوښتی دی. دې وایروس د نورې نړۍ په څیر په امریکا کې هم عادي ورځنی ژوند ګډوډ کړی او خلک یې اړ کړي چې څو اونۍ قرنطین تجربه کړي او خراب اقتصادي وضعیت یې رامنځته کړي. دا مهال د امریکا په 50 ایالاتونو کې پر کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لرې شوي. اخوا په لویدیځه اروپا کې چې مخکې د کرونا وایروس په مرکز بدله شي و په دې وایروس د اخته کېدو نوې پیښې او له کبله یې مړینې په کمېدو دي. د اروپایي ټولنې ګڼ هیوادونه دا مهال د کرونا له کبله د لګولو محدودیتونو د کمولو په حال کې دي
او په راتلونکو اونیو کې د خپلو پولو په تدریجي پرانیستو کار کوي.
لنډ خبرونه. د اروپای ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کرونا ویروس د خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د بسره د ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ګالت کې د یو وشل شوی ژورنالیست قتل د قضیې د څېړنې لپاره د ځانګړي خپلواکي ډلې د څېړنې غوښتنه کړې ده. او د ماسکو یو محکمې یو مخکښ ژورنالیست په 15 ورځني ورځي بند محکوم کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلی ولسوالي څخه پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبري پیل کړي، ځکه چې افغانان وی خواته کورونا وژني، بلې خواته جګړې او چاودني. ګلزمان کمالزی له کونړ لیکي، د سولې لپاره چې کومې بهانې طالبانو لټولې هغه ټولې له منځه تللې دي، اوس د سولې وخت دی. بشیر حبیبزی د لوګر له عزرې لیکي، بنجان باید حکومت او طالبان آزاد کړي. جعفری لیکي، د بندیانو خوشی کېدل د سولې لپاره مهم ګام دی. محمد خان منصوري له هلمند لیکي، له زندانونو د 2000 طالبانو پر خوشی کېدو خوشاله یو، نور هم باید اعلان شي او بین الافغاني خبرې پیل شي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د بندیانو تبادله د رښتینې سولې لپاره ښه زیری دی. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي، د بندیانو تبادله بین الافغاني خبرو ته لا ښه زمینه برابروي. او سید احمد عمری له کندهار لیکي، محبسونه مات کړي، بندیان ټول اعلان کړي چې باور ترمنځ پیدا شي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالي لیکي، په مرکز لشکرګاه کې د کورونا نیولې تر حساب وتلې دي. او عبدالرحمن پراستولې اسمس کې لیکلي دي، طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري ژر تر ژره پیل کړي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم پیام ده، د کابل اوسیدونکی.
ډیر ښه پیام. زه ګورم چې دغه ته دواخانې کې تاسو ډول ډول دواګانې لري، دا راته وایست چې په دا اوس وختونو کې کومه دوا ډیر زیات خرڅلاو لري؟
په دې وخت کې کومه دوا چې خرڅلاو لري، لکه مثال نه درته وایم، لکه د تقویب شان وزي، ویټامین سي زیات وزي، نور مصرفي دواګانې نو غیر نور دواګانې سره وزي، لکه د موسم دواګانې.
د پخوا په پرتله د دواګانې نو قیمت زیات شوې ده کڅنګ؟
د پخوا په مرتبه د قیمتونو د دواګانو ورسوې ده، لکه لارې باندې دي، په تجارتي لارې باندې دواګانې ورس په ورس په قیمته کې مصرف زیات ده، خلکو مشتریان زیات ترزي، تقاضا د خلکو زیات ده.
کمی دواګانې چې تاسو راوړی، دا د کم دین راوړی، د کم هیواد نه ډیره راوړی؟
دا موږ زیات دوا سه مصرفيږي، د ترکیه هیواد دي، د پاکستان دي، د چین دي، هند دي، نور غیره بنگلاديشي او نور غیره ملکونه نو دواګانې مصرفي زیاتره سری دي، پاکستان او ترکیه دو ملک دوا مصرفي. او په دې څنګه کې د افغاني دواګانې کمپنیانې مسته سي ډېر ښه تولید او ښه په کیفیت دواګانې دي.
دا چې دوا اوس ګرانه شوې ده، د دې لامل یوازینه لامل همدا دی چې لارې بندې دي، کنه د خلکو تقاضا زیاته شوې ده، او همدارس نو د دغه تقاضا نه تجاران هم غلطه ګټه پورته کوي او دوا په خلکو ګرانه خرڅوي.
غټ عمل سي دا لارې بند ده، او دوم سي دا تجارانو سره مال نشته، که تجاران دا مال واخلی نندلته واخلی، سبب بهرنی ودونه کې مال اخلی، خو په وړ قیمت باندې اخلی، بیرته خریداري کوي سی، خو مال جکساوي تقاضا مردم زیات نه لري خطر.
درته وایس چې اوسنۍ ناروغي غډیدل ستاسو په کار باندې څه تاثیر کړی دی؟ یعنی بعد اغیزه کړی دا او کخه اغیزه ستاسو دواګانې اوس ډیر خرچيږي تر پخوا؟
موږ په کار باندې کومه بعد اغیزه نه کړی، سه دواګانې لباینه یوړل، دواګانې بازار کې نه پیدا کی، خلکو تقاضا زیات اسله، په دې خاطر سیسو کم نست هغه مال راوړ یا وارد کیا بلکې ټول کار خراب کړ تجارت ټول لبای نه یوړ.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای سي.